دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغان او پاکستانیو فوجیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوې. د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ په بنو کې وشلې وو، او په یمن کې د تازه نښتو پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی دی. دا پیښه د سې شنبه او چهارشنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه سو. د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل پاکستانیو چارواکو د پیښې پخلی کړی دی، خو نور یې څه نه دی ویلي. په عین حال کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شوی دی. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وشلې وو. د شمالي وزیرستان د بې کورکل سوو د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته بیګا وویل
اتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګه را وسته و سره د میز اتمنځای مسون وي او هغې سینه را وسته چې کوم شهیدون شوي بچونه هغې ته لس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمون دي هغې علاج به پرې وي او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو.
دا بې کورکل سوي کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیل کیمپ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. له شمالي وزیرستانه د بې کورکل سوو لس لکه خلکو زیاتره برخه په بنو کې میشته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې درې تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبه په مازګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب صوبې اوسېدونکي دي. د دې برید مسؤلیت لا هم چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسېدونکي په نښه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شو چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزواله کې پر یو کور چپه ووهله. د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې یا د AK-47 وسلو زیرمه، راکټ ویشتونکي، د ځانمرګو وسلو واسکټونه او نور چاودونکي مواد نیولې دي. شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو لږ تر لږه 15 په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه. د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان درې وګړي نیولې دي. د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدری جوړلو د کسانو د ګمارلو یو نړیواله شبکه هم مندلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته ځواب ووایي. ریان سی کروکر وویل
It's very important that Pakistan respond.
دی وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نورې داسې وسلوالې ډلې په نښه کړي. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیا هوتسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي هوتسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکي ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نښته رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نښتې حال راکوي. په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکخیل کیم کې د وژل سوو او ژوبل سوو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې شوې دي. د جرګې یو مشر وایي په پاکستان کې د ترګری ضد پلان د شلو نکاتو څخه یو یې د مدرسو رجسټریشن هم و. دا چې دا عمل کوم ځای ته رسېدلی دی د فاټا سیکرټریټ ویاند وای
په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي.
د اسلامي دولت وسلوالو د افغانستان د نګرهار ولایت ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. دا چې دا ډله څومره پیاوړې کېدای شي په دې اړه د سیمې چارو کارپو وایي
دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
پر دې سربیره د خبرونې په جریان کې درته سندرې هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبريالانو پر لور ځو. اسلام آباد کې رابیا کرم خان دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر.
مننه تاسو هم سهار په خیر احمد شاه.
مننه عربی. داس راپور دی چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان لپاره د یو شمیر نو پوسټونو یا نو نوکریو اعلان کړی دی. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک.
بالکل احمد شاه، د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان ځوانانو لپاره درېنیم زره سیټونه چې دي هغه په لیویز او خاصدار پوسټ کې هغه اعلان کړی دی. د پاکستان سکای ټی په وینا چې دا ګریننګ سره پوسټونه بلوچستان کې امن او امان په غرض اعلان کړی شوی دی. وایي چې کوم دا پوسټونه په دې باندې به خلک اخیستی کېږي نو په دې غرض دا پوسټونه به د قابلیت په بنیاد او د ضلعو په سطح ورکړی کېږي. مدیرعظم لخوا د دې پوسټونو منظوري د مخکې نه لیویس او خاصده فورس لپاره منظور کړی شوي 3000 ټیټونه علاوه ده. واضحوي د پاکستان چې د هر وفاقي حکومت وخت په وخت د بلوچستان ترقي او ځوانانو لپاره د نوکریانو اعلان کوي. دی دا هم وایي چې بلوچستان کم محرومیانو کې پاتې شوي دي نو هغوی به د دې ترڅنګ دي دا اجاله کوي. د موجوده حکومت په شان تېر حکومت وزیر اعظم سید یوسف زاګیلانی شپږ فیصده د نوکرو کوټه په وفاقي محکمو کې کازو سره یو کې اعلان کړی وو او 3000 فیټونه یې د بلوچستان
مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس هم راځو د راپورونو پر لور. د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبې او چهار شنبې په منځني شپه هوا وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بلور ته د ارګون یو شمیر خلکو د همدین شتي په تړاو لارین وکړ. لارین کوونکو د پاکستان د پوز د لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیرې وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یادسري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال رادیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی وو. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیمپ کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیرو تر رواج لاندې په بکخیل کیمپ پیښه کې د وژل سوو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دغو کورنیو ته یې د یوې نوکري ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا دا پریکړه هم وسوه چې د ژوبل سوو کسانو درملنه به امنیتي ځواکونه وړیا کوي او هر ژوبل سوي کس ته به دوه نیم لکه کلداري هم ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیر اکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته او سره د میز اوتمنځای مصون وي او هغه سینارو واستن چې کوم شي دون شوی بچونه ته لاس لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم زخمون دی غیر لاج به پری پری وی او دوانیم لا کاری پی اعلان یو تا وکړو چې کوم دې میز دې منځه دې واج دې به باندې دې آرمی افسرونو تنظیمیا ټولر غلې و سره دې څه وکړي چې کیندا کنه په دې باندې ډیر جوت افغان اصغر کمشنر چې څنګه دې کوم پاسالې و ټولې چې کیندا کنه دې یو مانلې بلکې چې کوم مسلې څه ورځ مخ شپه کوم څه باندې وی بجلی نه و او ګټ پاس چې کیندا کنه هغه دې
احمد سعید وویل د بکخیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او د قبیلې واپسی هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
آی ڈی پیز نه مسئلے وی لکه اوټ پاس وو یا مطلب دی د بجلی د وولټیج مسئلہ وا یا مطلب چې دی د به مسئلہ وا وی هغه ټول وی تشریح کړی دی. دا کوم خبره چې کیمه دوه هغه 93 فیملیز نوړلې وا پاس خپل کلی تور سره په خیر افیت سره اونې را میز دیمان نه وکړو دی ویل چې دا به 200 سره سوي.
یاد دی وی چې 13 بکخیل کډوالو کیم کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ انخطا کې دوه کډوال وژلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول. چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او پرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د دې هیواد سیاسي مشورولۍ هوکړه وکړه. په دې کې د مدرسو ريجستریشن او منظم کول د پلان لشل نقطو څخه یو و. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او ريجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه؟ ملیحه میرزاده په دې اړه راپور راکوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجسٹر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسٹریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسٹریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف امني ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری دی. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړه دي هغه د مقامي اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اوریدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې په بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9,500 دی.
ملیحه مرزاده وه چې په پاکستان کې د مدرسو د رجسټریشن په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
مشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. عوامي نشتل ګوند د ماشومانو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن مالی پنګي د پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب او سند صوبو ته پر منتقل کولو ډیر سخت نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ دې ودروي، کنه د دې به ښه نتیجه نه وي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور لیږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوار صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره رواني. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپل حقوقو لپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل پکار دي. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا ښه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼلې کیږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼلې کیږي. د دې د وجه نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند انټیریر یا دنه سند چې دی، چونکه هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجه نه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي. هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې دی خاص پاکستان د دفاع د پاره یا د اغي د حفاظت د پاره یا تحفظ د پاره شاید چې نقصان جوړ دی شي.
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن نادین په مندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري اوسو د مموندو ایجنسی پر لور. د مموندو ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا لګول سوی د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیان لپاره للمر څخه د بجلی جوړولو نظام لګول سوی دی. په دې جیلونو کې بندیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دی و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل. اوس د سولر یا شمسی نظام د لګیدو وروسته هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه به تاسو ته راپور واورو، خو تر دې مخکې به تاسو ته دا هم ووایو چې زموږ ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شئ. او که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خپرونې پاکي او صافي اوریدلای سي. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د میډیم ویوز یا منځني سپو او ورسره پر شارټ ویوز یا لنډو سپو باندې هم اوریدلای سي. نو راځي چې د مموندو ایجنسی په دوو جیلونو کې د قیدیانو لپاره للمر څخه د نظام د بجلی جوړولو د نظام په اړه د شنواز ترکسي دغه راپور واورو.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو تشپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفګان ځای دی، ولې د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالۍ خبره ده.
ما نوم بز محمد، ته تقریبا 15-20 دن بکیږي چې موږ ته بجلی لګېدلې یو پکې هم لګېدلې یو پی سیستم هم لګېدلې او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل موږ ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوښت وته اوران دي مشکل ډیرو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشونو تارونه بیټرول تر واستل شي وي او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خواره شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوران دي هډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالاتین ما سپیټال تړل د ګرمۍ د وچی هغه به ګرمۍ والا ولته مو ته سپیټال کې ډریپونه خې جوړ په ان شاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچي مل موږ ته په کډیر سہولتونه ملو.
لدی ورستو می د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یکاون ساجد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي، یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی. نو دا دواړو کې لګې دي کو دې کېریان ته ډیر تکلیف وو. په ګرمۍ کې بدی هم دغه شان نه سو بجلی بنو او چونکی ایجنسی دا دلته بجلی ډیره زیاته ني نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کېریان ته ډیر راحت ملو. موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا هغه ته پروواید کوي. دغه شان ته شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پروواید کوي.
ساجد نواز وویل چې دې ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د انټرنیټ ترڅنګ که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړي. د مشال راډیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته کې 8 پاکستانی او یو افغان عسکر وژل شوی دی. د پیښه د سی شنبې او چهارشنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوی ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوی دی. پاکستاني چارواکو د پیښې پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته 10 لکه خونبها ورکړل شوی ده چې د پاکستان پوځ وژلی و. د شمالي وزیرستان د بې کورکړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګام مشال راډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې 3 تنه وژل شوی دی. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل سو. د پولیس په خبره 3 واړه کسان د پنجاب صوبې اوسېدونکي دي. چا د دې پېښې پړنه ته منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې 4 وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وواله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر اریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي. اریان سی کروکر دا څرګندولې له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا، حقانی شبکه او داسې نورې وسلوالې په نښه کړي. او رپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه 1.5 کسان پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي. راځي چې وټه ورسو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاري ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوجي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورځپاڼې خپل اداریا افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورځپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته دا وار د ولس زیات تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایم مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به دې کله هم هېر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړې چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلی دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي او نورو سیمو څه اغېز وي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی بلکې په ځینې سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 20 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس دوی ترک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه و دوی نه دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو دا پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې لپاره حالات دونه ښه نه دي. د هغه پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي علي حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کې په کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شولو او خلکو سره ډېرې ښه رویه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي. او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولت الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي. اوس هم ستاسو پام د هارون باچا په غږ کې د سندرې په لور راګرځوم.
سرو لمبور غر غرو دا شور نا دی خبر سرو لمبور غر غرو دا شور نا دی خبر دا توپ چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر د کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل لرمان دورانی تلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دا غرد رود شورن دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواژنې ولې دی د هارون بچا په ژغ کې مسندر اوریده ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه خیز اړیکو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي دواړه هیوادونه چې د کلونو راهیسې اړیکې خرابې پاتې شوې دي په دې وروستیو کې د پاکستان د پوز د ویاند له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته شوې دي. د دې مقالې تفصیل به ملیحه میرزاده درته واوروي.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی دمئی پر اتلسم انیٹا دا پاکستان دا پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا پخپل ٹویٹر پانا دا پاکستان او افغانستان د استخباراتی ادارو ترمنس د استخباراتی معلوماتو د شریکولو او د ترهګری خلاف د ګډه کاروای په حق له تفاهم لیک خبر ورکړ. مجلہ دغه تفاهم لیک د اهمیت په اړه وایي چې لسی زراہی سے د پاکستان او افغانستان ترمنس تعلقات پیچلی پاتې شوې دي. مجلہ د دوانو هیوادونو ترمنس د خرابو پاتې شوو تعلقاتو لپاره د ډیورنٹ کرخه یو مهمه وجه بولی. کابل په اتل سوا درې نویم کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوې دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلي دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د دریو ملیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي چې له امله د دواړو ترمنځ په دواړه خیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشارې ورکړي دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لېږلو پلان لري. مجلې لیکي په دې وروستیو کلونه کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهمه وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي. خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. دا غوی په فکر کې دي چې افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایی لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرخې له دواړو غاړو نه حملې کړې دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدی شي له دې وجې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
زموږ غلمشال رادیو خبري د امریکا فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان د انرژي د کمی جاج اخیستل شوې دي. په دې کې د بجلی ستونزه او د هغه حل لارې ته کتنه شوې ده. په مقاله کې د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د دې څېړنیزې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ګرمۍ څپو په تیر اونۍ کې تر 200 زیات کسان ووژل. د مقالې په لیکنه د ګرمۍ له کبله په یوه اونۍ کې د مړو شمیر تر هغوی دوه چنده زیات و چې د ترهګرۍ په پیښو کې په تیر یوه کال کې وژل شوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه د ګرمۍ له کبله د مړو په شمیر کې د بجلی نشتوالی هم اضافه وکړه، هغه ځکه چې په بیخي لږ کورونو کې د پکیو او هوا سړونکو مشینونو لپاره بجلی وه. مجله لیکي چې پاکستان له کلونو راهیسې د بجلی کمی ځپلی دی او په دې هیواد کې د بجلی کمی 4.5 زره میګاواټه ده او دا کمی کله آن تر 500 زرو ورسیږي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د بجلی د مسلې لوی لامل دا نه دی چې بجلی نسته، بلکې ستونزه په دې کې ده چې هلته د مناسبې حکومتداری او بجلی رسولو کمی دی. د مقالې په لیکنه د بجلی محکمه له دې کبله په اربونو روپیو خساره لري چې یو خو یې سامانونه ناکاره دي، بل یې انتظام کمزوری دی او بل غلاوې پکې زیاتې دي. همدا لامل دی چې په تیر یوه کال کې په دې هیواد کې په سلګونه کمپنۍ پر دې مجبور شوې چې خپل کار بند کړي او په دې کې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ هم شامل دي. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان باید د بجلی د کمی لپاره د لنډمهاله حل لارو پر ځای د دې مسلې اوږدمهاله هواری ولټوي. مجله لیکي چې پاکستان باید تر ټولو لمخه د بجلی په سمه توګه د رسولو او ویشلو پر مسله غور وکړي او پر دویم قدم باید بیا په دې کې د غلاو مخه ونیسي. پاکستان دریم قدم باید دا واخلي چې د بجلی کاروونکي دې ته وهڅوي چې کمه یې وکاروي، له دې سره به په ډیره چټکۍ سره د بجلی شتون باوري سي. مکاله لیکي چې د یو کره اندازې لمخې که پاکستان هڅه وکړي نو شاوخوا 2.5 زره میګاواټه بجلی بچت کولای سي، کوم چې په دې ملک کې د بجلی د مجموعي کمی نیمه برخه پوره کوي. مقاله پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خلک شاري سیمو ته مخه کوي، کوم چې شایي د بجلی د زیات استعمال ستونزه لا پسې زیاته کړي. د فارن پالیسی په لیکنه اوس مهال د پاکستان د بجلی ټوله اړتیا 40,800 میګاواټه ده او دا ضرورت به تر 2019 کاله 2.5 زره میګاواټو ته ورسیږي. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان اوس مهال 3.5 زره میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري او که د بجلی کمی پوره کوي نو به په راتلونکو 10 کالو کې د بجلی پیدا کولو په صلاحیت کې دومره اضافه کوي لکه په تیرو 6 کلونو کې چې یې کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
زمو ژغله مشال رادیو خاوري اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیک چې په پاکستان کې ځوان کول او د مدني ټولنو فعالان د سختدریزي پر ضد کارونو کې بوختي. په دې کې یو لیکوال په مزاحیه انداز کې د سختدریزي پر ضد د پوهي پیدا کولو لپاره کتاب لیکلی دی. د دې کتاب او د فعالانو د کارونو په اړه نور تفصیل له ګلای ازاور.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریزۍ پر ضد شعور را بیدارول لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین یعنی سرپرستی. خبري اژانس لیکي یو شخصي کمپنی د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو موصوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملې دو ته نږدې شوی وو او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبري اژانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکی یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه پنهخه کوي. نو په جواب کې معلم وای چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبري اژانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریزۍ په لور لاړ نشي. خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریزۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچی کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په خار کې د 300 انزورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولې دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچی خار په دیوالونو او ودانو وی تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبر ایجنس په دې پروژه کې شامل عدیلا سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخې نخانی پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبر ایجنس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وای چې د ده سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی وو. هغه استاد د ده په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی وو چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبرې جانس لیکي چې افتا په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اثر لاندې راغلی وو خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور را بیداروي. خبر ایجنس لیکي چې د ګوهر آفتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبر ایجنس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننۍ سهارنۍ او لومړۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د حشمت سهار په ځخ کې د سندرې په لور راګرځوم.
زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما د پښتنو په دیرو ګر زما زکات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما زد خیبر د سر خیرات وړما کلی پور گر زما پڑے پغاڑا سر سر پور گر زما ہائے د پختنو پکلی پور گر زما پڑے پغاڑا سر سر پور گر زما پل چیر نظم پخ پل رو گر زما د غیرتی بابا پخور گر زما د سمت خان د سمت خان د دخمانانو نا کے ساد وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما زد خیبر د سر خیرات وڑما سرو تور زم د پامیر سکے تا ترو تور زم ہے زد بولان د غرو سرو تور زم د پامیر سکے تا ترو تور زم د باجوڑ د نن حجرو تا
تورزم د شهیدانو په قبرو تورزم سلامونا تر اٹکایو جمعات واڑما زد خیبر د سر خیرات واڑما زد خیبر د سر خیرات واڑما